اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم سلامونه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ سره لګیدو اعلان کړی دی د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزیر سرګندونې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې د عبادتونو په اړه لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده افغانستان د ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپای ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسأله وڅېړل شوه د خبرونو تفصیل نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند ژغ وکړ ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو ویل په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې د انتخاباتي ډلې وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی
زموږ طرحه نهایي شوې ده ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده
د افغانستان د جمهور ریاست مرستيال وین د وخن مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلی وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روان لانجې له سیاسي لارو حل شي شاغل مینپال دا خبر هم کړي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوه دی خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي په افغانستان کې سیاسي کړکیچ روسه له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو د سیال عبدالله د نتایجونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم تر سره کړل ناتو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې لدی ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې په بروکسل کې د ناتو مقر په یو بیان کې چې پرونی پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړ وویل چې د بیړنیو چارو پر ضد د اټلانتیک اروپا د مبارزې څنګه ته په ناتو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې لدی هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسیدلې ده په داسال کې چې په افغانستان کې په کووډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر پرون د غوي په څلورم منیټه 1225 او د مړو 24 ته ورسیده د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان دائم روغتیا وزارت ته وسپارل شو د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوسمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د وبښت غړو هیوادو د اقتصاد درغاونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخي په اروپا کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان د کووډ 19 ناروغي له کبله مړ شوي دي په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري د اروپا شورا د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیز په پای کې خبري اعلان او ته وویل چې د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولې خوشاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان لمخې به دغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات ځانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي بلغاریا د روسیې د پایل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې د هیواد ته ننوځي د بلغاریا د عامه روغتیا د وزارت د حکم چې له تیرې شپې نافذ دی د روان اپریل میاشتې تر 28مې پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو لپاره خلک پر دې لاره تګ راتګ ونکړي ل 300 زیات بلغاریان په ترکیه کې ډیر دي. دوی ډیرای په بلغاریا کې زیږیدل په خټه ترکان دي چې په 1990 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبیز لقبله ترکیه ته کړه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې ترټبره بلغاریان غواړي پروژه کې د خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته لاړ شي. او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په گرین چله گرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هل تخپل قونسلګری پرانیسي. امریکایي چارواکي وایي د دې کار هدف د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول او په آرکټیک سیمه کې د روسیا او چین د ګټو په وړاندې د سیالۍ په وړاندې یو ګام دی. امریکایي او ډنمارکي چارواکو پرون په ګډه دا مرسته اعلان کړه. متحده ایالات وایي چې د گرینلند په مرکز نوک کې به خپل قونسلګری پرانیسي. د امریکا $12 میلیون مرسته به په دې سیمه کې د طبي زیرمو د پلټنې پر لارو چارو ولګول شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 په کابل ښار کې پولیسو سخت ګرځبندیز لګولی او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتنه کوي چې فرضي لمونځونه او تراوی تر وسه وسه په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
مولوی منیب په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. په لندن کې له متخصص ډاکټر محبوبه حسن سره شخیدلیو چې کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره مو له نړیوالو هڅو خبروي.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی.
په هلمند کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لهڅو او پردې هڅو لنیوکو په یو تفصيلي راپور کې خبرو. د کور کلی په پروګرام کې کڅه هم د ګلونو پر ګټو خبري شوې دي خو له کورونا پکې نه یو بهر شي.
والا په قرنټین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروف ساتلې او کله ګولانو ته شو کله باغچې ته شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت وایي لا ازادي راډیو سره خبرو کې ل کابل شاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل شهر اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یو میاشت مخکې په کابل شهر کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنګونه جوړ کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرځبندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو متمداد چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د هیګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت پرم و از روزهای دشوار عبور بکره.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته شوې ده. داخله نیوه ډبه غوړي چې دغه طرف 5000 کلدارې سره ده کورونا په نامه ټول کرنټین کړی په کورو کې نه شهرونه راټولې دي دا مغښتنه ده چې د شهرونو الهکې یا درځنې ته سولار جوړ کړي
افغانستان خلک د ډېر لوږې سره مخامخ خري شانو باید ټول پورته شوی ده باید حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شانو بیان کړي راښکته دوه خو نوم نه د ګرانې لکه د تجارانو چې پر مسلمانانو باندې دا خاطر وژره ده دا خاطر مسلمانان د فقر سره مخامخ دي
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ ل ضروري حالاتو پرته پر تاګ راتګ بندیز د خوندزیو په هنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر پرون پنځمه ورځ پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2028 تر رسیدلې او 40 کسان لدې کابل امر شوی خو یو 14 کسان بیرته ترې روغ شوې دي
د افغانستان ارشاد حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولې دي چې تراویح منځونه په کورونو کې وکړي چې کورونا وایرس په سیخ پور نشي مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد حج او اوقاف وزیر په دیاړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خبر شوې دی وایي
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرز اخته وي قلبي تکلیف ولري شکر تکلیف ولري ټوخی ولري نستونی درد ولري سردردی ولري زکام ولری او یا هم هیچ شی ونه لري خو دغه مرض باندې دی اخته کېدو خوف او ډار ولري هغه خلک دی خپل ټول نفلی او فرضي عبادتونه خپل کورونو کې وکړي
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سعودي عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتې دي چې تراویح لمونځونه په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جماعت دروازې نشي بندولې خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جماعتونو کې تراوی کوي هغه ته یو لړ شروط لري مولوی منیب دا شرایط داسې توضیح کړل
د منځ د یاد کولو پر مهال دی فاصله مراد کی ماسک دی ولري د سکش دی ولري لزان سره د منځ د یاد کولو لپاره دی ځانګړی نماز ولري او دستی پا کورونو کی وکی نفلی عبادت قبل دل منزن مخ کی سنت رست سنت پا کورونو کی وکی او دل منزن صاحب یعنی جماعت دی خپل و امکاناتو دی راتولولو پا نتیجه کی دوا پاشی کی
حقا کسان چی دا غشتنی پر زای کولی شی شایی دیر نوی اولا دی سر ممکن پا جماعتونو کی دا تراویح پر محال بیروبار کم شی خود دی سر بیره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیص ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وای چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري خو دوی ممکن کورونا وایرس ولري او نورو ته انتقال کړي
د دې چې ځوانانو کې اکثره ناراض علایم نه ورکی بنان باید هغه تماسونه کم کړي په تماسو کې معلوم نه څوک دغه وایرس د ځان سره لیکدوي او څوک نه لیکدوي
تراویح لمونځ فرض نه دی د ارشاد حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتنې چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض منځونه لا په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د اطلاعات او اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وای چې په ځانګړي حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله
د پیغمبر علی السلام په یو وخت کې ویلای د چې کله به باران وو یا به شدیده تاریکی وو یا به یخ وو نو خپل مؤذن ته به ویل چې تاسو په غږ وک اذان وک او په اذان کې دغه نقاط استفاده کړئ چې وای چې تاسو خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو
روغتیایي مسولان دا اندیشنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سش کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جماعتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي شاید د کورونا وایروس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
او ستی راډیو په منځني صف د ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري افغان ډاکټر محبوبا حسن د بریتانیا پرایل فری لندن روختون کې پر امیدوارو شزو د کورونا د اغیزو پاړه چیړنې کوي دا د لندن په دغه مهم روختون کې ډاکټرانو ته 1900 میاشتنی روزنی او چیرنیس کانفرنسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي ټوب لري. ډاکټر محبوبا وای سره د دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار په نړۍ کې روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت څاروان لدی سره د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شوب یو هڅو او دغه هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبا وای
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګنجمیرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده. کورونا وایروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مودرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. سیدا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډیر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ست یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی شي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ست دواګانې یو دوه نورې هم دي چې نوم یې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ست چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازيتروميسين نومېږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوی ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې خلک دې راتلونکي دوی ونی او تر دې هم لشدیر په خپل کورونو کې پاتې شي. د هلمند اوسیدونکو د روغتیا د ریاست پر مسولینو انتقاد لري، خو چارواکي وایي دوی د مرکز د مرستو پرته په خپل امکاناتو د کورونا د ویروس د احتمالي ناروغانو لپاره پلسکونو بسترونه چمتو کړی دي. په هلمند کې تر دې دمه ولس مثبت پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه د دې وایروس په مرض اخته کوم ناروغ مړ شوی نه دی او داسې راپور نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیلي راپور له لشکرګاه له الیاس دایڅ خور.
سره د دې چې څونه وړاندې هلمند ته د کورونا وایروس په ضد د شیم ورزې لپاره 50 میلیون افغانۍ ورکول شوي دي، خو د کووید-19 وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې ولایتي کمیټه په خپله درېمه ناسته کې هم نه ده توانېدلې چې د کورونا د احتمالي خپرېدلو د مخنیوي او د ناروغانو د ښه تداوي په خاطر طبي وسایل او دارو درمل واخلي. که څه هم د رسنیو یو استازی سته، خو ما په ډېرې اسانۍ د دغه کمیټې په محلني ناسته کې د ګډون اجازه ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې همدا تیر چهارشنبه په هلمند کې د کورونا وایروس 4 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو دولتي چارواکي د کورونا ضد وسایلو او درو درملو د رانیولو ترڅنګ تر دې دمه د تدارکاتو په کارونو بوخت دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین چې د کورونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې مشر دی وایي دوی جدي کار کوي او تر دې دمه د پلان مطابق ښه روان دي.
په دې اړه مليزانو کې مننه کوم د صحت او خاصتاً د کورونا د برخې ډاکټر صاحبانو نه چې ډېر خپل دنده سرته رسولې او مریضانو ته رسیدګي کړې، نو دوی وضعیت هم د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه منګه د سل بسترو یو د شنبل 500 بل آمادګي لرو او تقریبا د 2000 شاوخوا نور پیژبنیان یې موږ لرو چې موږ کولای شو چې د لیلیونه مکاتبونه او همدارنګه نورو مسایلونه خلک د تشویش نه کوي. انشاءالله که د خدای رضا او کرونا به سره په ګډه مبارزه کوو.
تر روزګان وروسته هلمند یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د کرونا د وایروس مثبتې پیښې پکې تر ټولو اخر ثبت شوي دي. د روغتیا د ریاست معلومات ښیي چې تر دې دمه په کرونا اخته کسان اکثره د یوې کورنۍ دي. د هلمند خلک وایي هغه سپارښتنو ته اولیت ورکوي چې د روغتیا پالانو او دولتي مسؤلینو لخوا ورته رسیږي. دوی د کرونا سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر ولسوالیو ته د روغتیایي ځانګړو خدمتونو د انتقال غوښتنه کوي.
نوم مې رحمت الله. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې کلینیکانو ځینې کلینیکونه او شفاخانې او دا په حال سي نور کوم وسایل چې اړتیا ورته لري هغه برابر کړي تر څو پورې چې موږ وکولای شو له دې وایرس څخه ځان وساتو.
دا ډېره خراب مریضي ده او ډېر مشکل دی. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید په دې کې تلوار وکړي، باید چې دا مریضي ډېر نسي پولیس والی کې په اطرافو کې باید دا مخنیوی وشي.
دا خو نړیواله وبا ده، کوپر و اسلام سپین زور یې وتورژلې دا نه غواړي. دا نړیواله وبا ده، دا باید چې ولسوالیو ته وطنو ته هغه ساحو ته چې ډاکټران لاسرسی نسي کولی باید دا خو یو مرستندویه موسسه ده، باید چې هغه د ګوته ځان ورسوي او د دې تر څنګه باید چې دې تداوي ورکوسي، ماکسونه ورکوسي، د صفایي دپاره صابون او شامپو ورکوسي.
که څه هم په هلمند کې د کرونا وایروس ډیر ناوخته خپور سو، خو د خلکو لخوا پر دولتي چارواکو د سست کار او کم آمادګۍ په خاطر نیوکې ډیر سوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم وایي د دوی کار سست نه دی. شغلی اعظم ازادي راډیو ټول تر اوسه د مرکز څخه د ورکول سو 50 میلیون افغانۍ تر مصرف او لګول مخکې تر سل ډیر بسترونو د احتمالي زیاتېدونکو ناروغانو لپاره چمتو کړی دی.
تاسو ګورئ تر اوسه پورې د کورونا د پیسو سیوه روپۍ هم نه ده مصرف شوې او نه خریداري شوې ده، مګر موږ د خپل موجوده امکانات څخه دومره استفاده کړې چې حتی تر سل بستر وخت لا موږ آمده کړی دی. هیڅ وخت داسې نه ده پېښ شوی چې نیم ساعت لپاره زموږ یو مریض بې ځایه پاتې شوی. حتی موږ په دې په څو مریضان چې موږ لرو په دې کې یو مریض هم داسې حالت نه دی راغلی چې دغه حالت خراب وي. شکر ټول په جوړېدو دی. نو موږ سستوالی په کوم ځای کې دی؟ مخکې تر دې چې تدارکات وسي شان راشي، موږ د خپل موجوده امکانات څخه دونه استفاده کړې ده. هیڅ یو مریض په ځمکه نه دی پاتې شوی. تر سلو مریضو پورې دا اوس موږ بې له دې چې سامان راورسېږي موږ آمده یو.
د هلمند روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس اکثره اخته کسان د لشکرګاه اوسېدونکي دي او تر دې دمه د ولسوالیو څخه چا د دې وایروس د مرض له عمله مراجعه ده کړم. د ولایتي شورا مشر چې د کرونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې د نظارت د څانګې غړی دی وایي کارونه سستي خو تر دې د مشر روان دي. عطاول افغان ازادي راډیو ټول که خلک د حکومت او روغتیا پلانو سره د کرونا د وایروس په مخنیوي کې مرسته کوي نو پر کور دی پاتې سي. روغتیا پلان وایي که د افرادو ترمنځ یو متر فاصله مراعت سي، په صابون د ورځې 2 ځله لاسونه پرېمینځل سي او د پرنچي یا ټوخي پر مهال د دسمال او لستونو څخه کار واخیستل سي، نو لیرې نه ده چې کرونا هم د نړۍ د نورو وایرسونو په څیر ژر ختم او له منځه یوړل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځله او هر ځل تر 1 دقیقه پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. اروپای ټولنې سرمشیزه د کورونا وایروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځوړلو لپاره پوروی مالی پلان موافقه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو ګمان کیږي چې د دې زیانونو درغونې لپاره به 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. احمد تکل راپور لري.
د اروپای ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي، څو د کورونا وایروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي. خو په دې برخه کې چې اروپای ټولنه به د اهدافو ته کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخه په اروپا کې تر اوسه 300 زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ لکبل مړ شوې دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپای شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایروس وبا د اروپای ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی، خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي، او د دې بې ساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابر کړي. د کورونا وایروس اغیز پر بیلابیلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنا ده چې د دوی ترمنز د باور فضا هم له منځه تللې ده، ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایروس لږ زیان ور اړولای دی پر احتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایروس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
تاسو لا پیغامونو
سره احمد ایمن ولایت څخه نړۍ کې ولوده نو دا شرب کني څخه دا هله ورغوله چې یو ښه کورونا را روانه ده د بل په څخه شاند چې ګران دي چې یو له لاسه سره وړي د څه مشته په دوهین زره کاندای سره یو بوجي وړه 50 کیلو مشته په دریم زره کاندای راکی د بل ښه کاروبار نشته نو شاره څه کرونا مناوز نه خدا غشام موږ وزنه د ورځې به موږ څو په کاشر کني په دې غوړو کې دا نرخونه سره کم کې برسته نه غواړو خو نرخونه دې راځي په کې مننه لامل
منجون بشد سیم د رژی د مبارک میاشتې پر اطل سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه اله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او به وسه وګړو لاسنیوی وکړي، ځکه دا زموږ انساني او وجداني دنده ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته ساسو یوشمه را رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوات له هلمند لیکي د طالبانو بندیان باید آزاد نشي، دوی د سولې اراده نه لري. خان محمد اسلام یار له نادلیلي کې د روژې په مبارک میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اور بند وکړي. امین درمان لکندهار لیکی موږ هیڅ کله تراوی په کور کې نه کوله، دا غلطه فتوا ده. خو درمان صاحب په حرمینو کې هم اوس تراوی په کور کې کیږي. خپلواک صاحبای له الیشنګل کې که په لغمان کې خلک قرنطین و نشي او په کورونو کې پاتې نشي، کورونا به خلک تباه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې غربان ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو ویان سهیل شاهین د دې په ځواب کې ویلي دي چې د غربان غوښتنه معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رخاوني په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی دی چې د هیواد ته ورننوځي. او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله قونسلګري پرانیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او اوس هم د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیګو. د دې موضوع دراس پړلو په منزور درا پورتر څنګه دی او بسګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم.
سانی دا با ما باگا ما با گل دے پس الفو بازی قطار دی گل دے پس الفو بازی قطار دی وانا چشمان دے ما کو با گل دا انار دی
مونه دوستانو د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپل کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کېږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کېدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي والا د ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي. خو ډېر زه ډېر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلۍ کې ډېر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده ټولو ته چې چاپېریال خپل ښه وساتي، ښکلي ګلان وساتي او دا به مثبت اغېز د دوی په ژوند باندې وکړي، د دوی په فکر باندې به وکړي. موږ خو یې ساتو، بس خیال یې ساتو. والا په قرنطین کې خو بس په همدغه کارونو ځان مصروفه ساتلی. او کله ګلانو ته شو کله باغچی ته شو او ناست یو قرنطین کې همدغه ګلانو نه او چاپیریال نه ورور لذت وړو ډیر خوشحاله ای
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل ډیر خوشحاله ای بس دا د کورونې مرونې نه زیاتې سخت په تنګي د ګلانو ته خوشحاله ای
په اروپا امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې د ګلان روزنه هم زده کړه
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې د ښکاني مسایل د پخپله باغچه کې ګلان دي چې دغو ګلانو روزنه کوم پالنه کوم هغه تربیه کوم نو ګلان د هر موجود لپاره خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي او دا زما یو انرژي ده چې زه د کار کې د انرژي هم د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم او ګلان ځنګړي فند لري او دا حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر ده او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پیږم نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی ده بوختیا مې په دې زیاته ده
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیمه وایي چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښ دي خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي
زه خو شخصا خپل ګلان نه ساتم خو کور کې مسته ده ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم خو کور کې مسته ګلان ټولې ساتنه کوي ماسې ور سره کور کې لرو هغه ویلې کې لرو نو زه خپله نه ساتم شخصا خپله سې زور ساتنه وکړمه ګلانو لرم هغه خپله نه ساتم که وخت را سره نه وي زه ورځې زه کور کې نه یم شپې سره یم شپې وخت نه وي د ګلانو ساتلو هغې لپاره زه نه لرم
بله خوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله رؤفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي که ګلان نه وي د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نشي تولیدولی خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبو کوي نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي پاملرنه خو پر ځای پرېږده
همداراز رؤفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ